السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ځي.
د دې سفر هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لابیګري ده.
دوی هغه جګړې ته حل لارې لټوي چې هر ورځ افغانان ځپي. دا کندزی میرمنې یوه بیلګه ده. په پکتیا کې اته ټنه بیلابیل نشه یې توکي وسوځول او د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړي چارواکي د افغانانو پر ملکي مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلی. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روحان مختوړي. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو د دې ساعت خبرونه اورو. نوریاس نوري یې در اوروي.
یڅو مهم خبرونه سر لیکونه. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو په اړه سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د غونډې چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه قربنه ده یو ګډونوال دی. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان دایمي غړي دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستي زیاتوالي ته په پام د تاجکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلند او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړي او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې ښکېلې غاړې مسؤولې دي چې د افغانانو وقار او بشري حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو چې په تیر کې په ځانګړي بڼه له تبعیض سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو له ټولو ډلو غوښتنه کړې چې د را روان لوی اختر په مناسبت یې اوربند اعلان کړي تر څو افغانان په آرامه ساه واخلي او دا چاره له دوامداره او معنا لرونکو خبرو اترو سره هم مرسته کوي. په هرات کې د سلما بندې امنیتي چارو یو مسؤل وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندې هوان 15 مرمۍ ویشتي دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي د سلما بندې تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. د سلما بند چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پروت دی له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو محاصره کړی. په وروستیو ورځو کې د دې بند شاوخوا له لسو زیاتې امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. دغه امنیتي چارواکي دغه راز ویلي چې سلما بند له موجوده ګواښونو یې د هرات سیمه ییزه اداره او په کابل کې جګپوړي چارواکي هم خبر کړي او له هغوی سیمې ته د نورو مرستندویو ځواکونو د ورلیږلو غوښتنه کړې، خو تر اوسه پورې دا غوښتنه نه ده عملي شوې. تر دې مخکې د دې بندې امنیتي کنډک قمندان علا محمد اندړ هم ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې د طالبانو په لیکو کې داسې بهرنۍ کړۍ شته چې غواړي دغه بند تخریب کړي. طالبانو تر اوسه سلما بند ته د متوجه ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر ځان د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو لګول شوي تورونه رد کړي دي. سلما بند چې په 1995 کال د رغونې چارې بشپړې شوي د افغانستان په لویدیځ کې د هریرود او مرغاب د اوبو د حوزې تر ټولو لوی او مهم بند دی. چین له پاکستان غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. په خیبر پختونخوا ایالت کې د داسو پروژې تطبیق د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د پاسني کوهستان ولسوالۍ د پولیسو یو افسر ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر هغه بس شوې چې چینایي کارګران یې داسو بند ته لېږدول. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا په لاره کې ښخ شوی بمو چې پر دې بس چاودلی او که کومه بله چاودیدونکې وسیله د بس دننه ځای پر ځای شوې وه. تر اوسه په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر هم نه دی څرګند، خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د نهو چینایي اتباعو او دو پاکستاني پوځیانو په ګډون 13 تنه پکې وژل شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیان وویل پاکستان باید د دې پیښې عاملانو ته سخته سزا ورکړي او هم په دې هېواد کې د چینایي اتباعو ټولنو او پروژو امنیت خوندي کړي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی. د عدلی وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کرونا وایروس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کرونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو دریو اونیو کې د کرونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لک ته رسېدلی و. د کرونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. پته ده azadiradio.com. که د خبرونې تر پایه را سره پاتې شئ، دوه اونیزه خبرونه هم درته لرو، بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبا نه بل ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوی مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دومره یې ویلي چې دوحې ته د ورتلونکي پلاوی هرکلی کوي او د دوی دروازې د خلکو پر مخ پرانیستي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې ټاکل شوې چې له یو شمېر افغان چارواکو او مطرحو سیاسي شخصیتونو جوړ یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې د نن ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې دا پلاوی د جمعې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نومونو ښودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف په لوړه کچه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو بیرته پیل او چټکتیا. سرچینې زیاتوي په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی، د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر سید سادات منصور نادری، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری او په امنیتي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار، حاجی محمد محقق ازادي رادیو ته پیو لیکلی پیغام کې په دغه پلاوی کې خپل غړیتوب منلای دی. ښاغلی محقق د جمعې په ورځ د سفر تایید هم کړی دی، خو دغه چارواکو بیا د پلاوی د نور غړو او د خبرو د څرنګوالي او دا چې پر کوم موضوعات به بحث کیږي جزئیات نه دی ورکړي. طالبان د دغه پلاوی له احتمالي ورتګ نه هرکلای کوي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې مذاکرات وار لوړاندې پیل شوي او که د ستونزو د هواري لپاره څوک ورځي دوی ورسره ستونزه نه لري او خبرو کولو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو دوو اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم منظمې سوي دي او د سولې پر اصلي موضوعاتو بحثونه پیل شوي دي. په ورته وخت کې د افغان سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم قطر ته په خپل تازه سفر کې د دواړو خواوو له مرکچي پلاو سره کتلي او د سولې د خبرو پر چړکتیا یې ټینګار کړی دی. تېره ورځ مخکینی جمهور رئیس حامد کرزي او وړم ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم رسنیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې چټکې سي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې د روان زیږدیز کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې نه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم په دغه هېواد کې تاوتریخوالي او جګړو زور اخیستی او نږدې هره ورځ افغان حکومت او طالبانو یو بل نه د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي. ټاکل شوی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د روان زیږدیز کال د اګست تر 1 نیټې پای ته ورسیږي.
و موردل چې یو افغان پلاوی په دې هدف دوه تر ونیږي چې د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې چارې ولټوي. همدې جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک اندېښمن کړي دي او خلک یې له اقتصادي ننګونو سره مخ کړي. په کندز ولایت کې چې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له امله یې زرګونه کورنۍ هم د مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د روانې جګړې د زیات شمیر کورنیو نفقه ګټونکي هم په کندوز کې وژلي دي او دا مهال دا کورنۍ له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
سلوه کلنه نسیمه د کندوز ښار اړوند د ناصروی د سیمې اوسیدونکي ده. هغه وایي چې په دې روانو جګړو کې خاوند له لاسه ورکړی او اوس له خپلو شپږ کوچنیانو سره له نامعلومو برخلیک سره مخامخ ده. دغه میرمن د جګړو شدت له کبله له خپلې اصلي مینې څخه د کندز ښار ته راکډه شوې ده او دا مهال د دورې سر ښارګوټي کې په یوې چاردیوالي کې اوسیږي چې نه کوټې لري او نه هم اوبه. نسیمه زیاتوي له هغې ورځې راهیسې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکی له لاسه ورکړی، نو اوس د بېګا او سبا ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانه ده، ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوچنیان نشي ماړه کولی. دا یوازې نسیمه نه ده چې روانو جګړو یې خاوند وژلی دی، بلکې دې ته ورته لسګونه نورې میرمنې هم شته چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. شپږویشت کلنه صفیه د کندز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې پر کور یې د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صفیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاده فضا کې د ونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهلي یو او ناروغان سوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپنا. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنیو مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي. په کندز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
لا هم د تاوتریخوالو په بیخو کې پاتې کیږي. پر کندوز سربیره په غزنی کې هم خلک وایي چې درنو جګړو په کاروبار باندې منفي اغیز کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړه زیاته شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي دي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو غواړي چې ژر تر ژره اور بند وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی خار په بزازی کې د خلکو موټرو او رکشو زیاته ګرځي، خو د غازی خان په خپل دکان کې سترګې سره ورغلې دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډېری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی اجاغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي وروره، کارونه نسته، دوکانداري وي دا دوکانداري وي دي ناست کار نسته، دا دې مغال ده، دا مو ژوند ده، دا زندګي
دا. په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله اوس پرې کول له وسه وتلې دي.
زما نوم سیدا خیالی جان همدرد ده. خلق له اقتصادي فقر سره مخامخ دي. خلق دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی چې د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ.
دوی له ښکېلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
آن چې کوم از وضعیت تحلیل داریم انشاءالله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دی. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي ویلي چې د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دا چارواکي د دغې ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې لوړپوړی استازی جوزف بورل دی چې پرون په دې اړه بروکسل کې څرګندونه کړي. تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړپوړی استازی جوزف بورل وایي جګړې لا هم له افغان ملکیانو قرباني اخلي. ښاغلی بورل په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې دوام د دغې ناستې د بحث له موضوعګانو یوه وه.
is having a grave impact on civilians.
جګړې په ملکانو باندې ډېر اغیزه کړې. د سکل په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو شمیره 30% لوړه شوې. موږ په هزارګانو او نورو مذهبي او توکمیزو ډلو د مخ په زیاتېدونکي هدفي بریدونو غندنه کوو. وزیرانو په ګډه د سولې په واقعي او ټول شموله خبرو کې د طالبانو په ګډون ټینګار وکړ. موږ همداراز د نړۍ او سیمې له هیوادونو غواړو چې د سولې له پروسې په ملاتړ سره خپل رغنده رول ادا کړي. زه به راتلونکو ورځو کې د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره په هغه ناسته کې وګورم چې ازبکستان په تاشکند کې کیږي. موږ په تمه یو چې د افغانستان ولسمشر هم په دې ناسته کې برخه
واخلي.
د افغانستان ولسمشرۍ معنی تر دې دمه ازبکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په سپتمبر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره سره مذاکراتي خواوې لا هم په افغانستان کې د اوربند په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د مې له میاشتې راهیسې چې بهرنیو ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړي تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی او طالبانو په وروستیو څو اونیو کې لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک د جګړو د بندېدو او د اوربند غوښتونکي دي. په دې ډله کې ښځې او نجونې د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمنې دي او وایي داسې نشي چې واک د طالبانو په احتمالي رسېدو سره دوی له اساسي حقونو بې برخې شي. خو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارو لوړ پوړي استازي جوزف بوریل د افغانستان د ښځو او نجونو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار
And maybe we have to think about the creation of
ممکنه چې موږ د تماس د یو نړیوالې ډلې یا د اروپای ټولنې د غوړو هیوادونو او خلکو د ملاتړ له یو نړیوالې ډلې د رامنځته کولو په اړه فکر وکړو. څوک چې چمتو دي له افغانستان سره مالی مرستې زیاتې کړي او ورسره دا شرط کېدو چې دا مرستې د بشري حقونو په تېره بیا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په رعایت تړلې دي. د دغه شرط حساسیت هغه وخت زیاتېږي چې طالبان هغه وخت ته د بیا ستنېدو هدف تعقیب کړي کوم وخت چې پکې بشری حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه نسبت نن ته ډیر لږ رعایت
دي.
طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې دورې پر مهال نجونې او ښځې د کار او زده کړو له حقه محرومې کړې وې. په وروستیو څو کلونو کې بیا دا ډله وایي چې د اسلامي شریعت او افغاني دود دستور سره سم د ښځو او نجونو حقونو ته پابند دي. ځینې ښځې بیا د طالبانو په دریځ باور نه لري. د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي او د ښځو د حقونو فعال فوجي کوفي وایي څو وارې په دې تړاو له طالب استازو سره خبرې کړې دي. هغې تازه ویلي د طالبانو تر واک لاندې سیمو نه د ښځو د ازادۍ د سلبېدو راپور نه ورکول کېږي. په بدخشان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید څه وخت مخکې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په ځینو سیمو کې ښځو ته خبرداری ورکړی چې دفترونو ته د کار لپاره نشي تللی.
بلخوا د افغانستان د ښځو شبکې د جګړو له ښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي او د سولې د خبرو میز ته وګرځي. دغه شبکې ملګي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان بللي دي.
چهارسال میشه که ولسوالیش رو انتخاب فاریاب بعد از طالب ها سقوط کرده است. تنها قماندانی من
دغه میرمن د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. د خپل پلرني ټاټوبي د فاریاب ولایت د شیرینتګا پولیسوالۍ کې د ژوند کیسه کوي، کومه چې دا مهال د طالبانو تر ولکې لاندې ده. هغه وایي له تیرو څلورو کلونو راهیسې ډېرې سیمې د طالبانو په واک کې وي او یوازې د دې ولسوالۍ امنیه قمانداني له حکومت سره وچه. هغه هم یوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغله. هغه څه چې دغه میرمن د اوس په اړه وایي شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ له کیسو سره ورته ده. د میرمنو له زده کړې نیولې د نارینهو په فعالیتونو محدودیت او د خلکو بې ځایه کېدل. د دغه میرمن په وینا چې په شیرین تګاب کې نجونې تر څلورم ټولګي پورې د زده کړې حق لري او یو شمېر میرمنې په زور طالبانو ته نکاح شوې دي.
د طالبانو طرف کنټرول وړاندې دا یو له امن ولسوالۍ څخه وه، خو کله چې طالبان راغلل خلک بې ځایه شول، مزار او جوژان ته کډه شول، کورونه وران شول. څلور کاله وشو چې د شپې لخوا خلک برق نه لري. د طالبانو درې وخته ډوډۍ په خلکو ده. دغلته د خوښۍ مراسم باید د طالبانو په خوښه وي. نجونې ځان ته نکاح کړي، ښوونځي وتړل. نجونې یوازې تر څلورم ټولګي د زده کړې حق لري.
بازار د نکاح خود در آورده. مکتب های ما را قط نولت های سنت چار اجازه دادن که درس بخوانند.
دا په دې ورستیو کې د ډیرو میرمنو اندېښنې دي. هغه ادعاوي چې طالبان ردوي په داسې شرایطو کې چې جګړو زور اخیستی او په پرلپسې ډول ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لویږي، میرمنې تر هر وخت ډېرې اندېښمنې دي. د دغو اندېښنو په دوام د سه‌شنبې په ورځ د افغان ښځو شبکې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د جګړې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه ودروي او د خبرو میز ته وګرځي. د دغې شبکې یوې غړي فرشتې فاروق وویل چې د جګړې اصلي قربان یان میرمن او ماشومان دي. میرمن فاروق له حکومت څخه وغوښتل چې پرې نه دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د جګړې قرباني شي.
اجل یو باندې سي د ملکی وګړو وزل، د ماشومان وزل، انتحاري بجړي دا ټول شیان باید باندې کې دی وي دوامدار استوري د لپاره دوی باید بیا کېنی او مذاکرات شروع کړي.
همدارنګه د ښځو د حقونو یوې فعالې میرمن مسعودی کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیکرونی سنان افغان نه میکنه که نگرانی برای خودشان است.
د میرمن اندیښنه د ټولو خلکو اندیښنه ده. په تیرو شلو کلونو کې میرمنې لوړو چوکیو ته ورسېدي او مهمې لاسته راوړنې درلودې، خو طالبانو د جګړې په دوام سره د سولې په پروسې د خلکو باور له منځه وړی، باید اور باندې وکړي او له وحشت څخه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل کنټرول لاندې سیمو کې د محدودیتونو لګولو ادعا ناسمه بللې او هغه یې تبلیغات یاد کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې څوک حق نه لري چې چا سره ناوړه چلند وکړي او یا د ښځو او نارینهو د ژوند تګلارې په تړاو خپل سري قوانین عملي کړي. طالبانو دغه خبر پاڼه داسې مهال خپره کړي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. طالبان وایي ډېری ولسوالۍ د دوی په لاس کې سقوط شوي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تاکتیکي شاتګ بولي او وایي ډېر ژر به دا ولسوالۍ بیرته ونیسي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سم ورزو پکتیا ته دغلته اتر 0533 کیلو نشئی توکي پرون افغان چارواکو وسوځول. دا هغه توکي و چې له بیلابیلو سیمو څخه د عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه شوی و.
د پکتیا په مرکز گردیز کې 0533 کیلو نشئی توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشئی توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او 110 کسان هم نیول شوي چې عدلی او قضایی ادارو ته ورپیژندل شوی دي. د پکتیا والی ډګر جنرال ګلنبی احمدزی آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول نشئی توکي د امنیتي ادارو د ګډې همغږۍ په پایله کې نیول شوی دي.
نن موږ اته 953 کیلو مخدره مواد د حیات په مازاد په دغه وښ موږ ورته ور وځو. نو په دې حالت کې د خپل امنیتي منصبینو نه د موږ د امنیت قمندانې د محترم ریاست امنیت ملي نه د ټول منصبینو چې ګډې هلې ځلې لري او د امنیت په تامین کې د مخدره موادو په نیولو کې هلې ځلې ګډې لري مشترک همانګي لري د ټول مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقی زویوایی پونیول شو توکو که بنگدانی، هیروین، شیشه او نور نشهی توکی پا کیول
هده که بنگانه، الکول، روین، مختلف شیشه هده که موجود و هده پا پتراو بانی تقریبا یو سلو لس نفر مجرومین تا کانون منگولو تسفاره لیده ده چخه در چل عرادی چخه اضافه تر وسایت تدې په تړاو نیول سوي دي چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون ته سپارل سوي دي.
په پکتیا کې که څه هم د نشئی توکو کرکیله کمه شوې، خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د چرسو کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشئی توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
تاسو ل پیغامونو
من عادل قدر دی دل من ولایت خدمت اړ کنه ولا دا اسکل دا غدا دا غایل من دا یو باغرا ول سوال دی دا ډیر غرسول سوال دی او ډیر ځنګلونو او ډیر شانه درلو او ډیر غټ نه پوس لري او ډیر غټ ول سوال دی کړي او ډیر لري مشکل حکومت نه توجه نه کړي. اول کال کې دا شل کاله مخکې مانا حکومت یې بله توجه وکړل، هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړل، هلته قطارونه وسول، نو بیا دغه رئیس یې پرېښېده. مانا نه بیا حکومت توجه ورته کړې، نه چا توجه ورته کړې، هلته ټلیفونان شی کار نه کوي. مرغان هلته وس یو تک اوبه څوک په شنګ نه شي پیدا کولی، هلته بندونه جوړېږي په ډېر کم امتیازات جوړېږي. وینه چې اوس حکومت توجه ورته وي چې هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري، هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورین سره مخ دي. هر کال دیني اباتي په ژو پادګار مرګن شش کال بعد وختانه ډېر وچ کړل ده. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ستونزو سره مخ دي. دا اوس الان یو څک اوبه په یوه لار نه برابرېږي، نو هلته ډېر خلک د ناورینو سره مخ دي. که دغه توجه وکړو خدای دې چې دا زما آواز نشر شي. السلام علیکم.
ته د سمنګان ولایت د سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونو ورسوي.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د اسلام دا خواهش دی بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطره د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لس ورځنی اوربن اعلان کی ځکه چې د قربانیانو اختر دی پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږ په ارامه د اختر تیر کړي ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې دوه اونیزه خبرونه لرو. ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام خو اوس څلور نیمه بجې دی. په مو کړی د سات لاندو خبرونو ته نوریاس نوری دا خبرونه در اوروي.
د شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د غونډې په دوهمه ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دوی د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د ثبات لپاره د خپل دریځ پیاوړی کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو او د جګړو په سیمو کې پر خلکو د تیریو د ادعاو په اړه د یو شمېر راپورونو په اړه سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په پراخه کچه د وژنو، ناسم چلند او تبعیض په اړه ځورونکو راپورونو ویره او ناامني رامنځته کړې او د دغه ډول کړنو له ترسره کوونکو سره باید حساب وشي. په هرات کې د سلما بندي امنیتي چارو یو مسؤل وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندي هوان 15 مرمۍ ویشتي دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي د سلما بندي تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. چین له پاکستانه غوښتي چې د هغه بس چاودنې عاملانو ته سخته سزا ورکړي چې د پاکستان په شمال کې چین پولي ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې یو شمېر چینایي انجینران او کارګران پکې ووژل شول. تر اوسه د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند خو د پولیسو چارواکو ویلي چې د نهو چینایي اتباعو او دو پاکستانیو پوځیانو په ګډون 14 تنه وژل شوي دي. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالاتونو کې د یوه دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایروس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
که غواړئ دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې. بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې لرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
په هرات ولایت کې د 12 کلوبونو د اتیا لوبغاړو ترمنځ د سکوهنې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو هدف په ملي کچه سیالیو لپاره د غرو څیرو پیژندل و. د نوموړي په وینا په دغو سیالیو کې چې په درې کټګوریو کې ترسره شوې تنکیو ځوانانو او لویو لوبغاړو ګډون کړی و. مجیب قریزاده زیاتوي چې دغه لوبې درې ورځې وړاندې پیل شوې وې او نن ورځ پای ته ورسېدې. په ایران کې د افغان کډوالو له 30 کلونو ښکته ملي لوبډلې د غرابي لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسمي استازی عبدالرزاق تېر ورځ هغه هیواد روان شو. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د ملي لوبډلې له غرابي وروسته به افغان لوبډله په سي ګروپ کې د اسیا د اتلولیو په مقدماتي سیالیو کې له بحرین، عراق او مالدیف سره یو ځای ولوبېږي. د اسیا د اتلولیو مقدماتي سیالۍ د راتلونکي اکتوبر میاشت کې د بحرین کمپاین په قربتو په هغه هواد کې تر سره کیږي او د کرکټ نړیوال شورا په شلاوریزو سیالیو کې تازه د توپاچونکو نوې درجه بندي اعلان کړ چې افغان توپاچونکو مجیب زدران پکې پرمختګ کړی. تر راپورونو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپاچونکو مجیب زدران چې په خوښ په ګم ځای درلود اوس پرمختګ کړی او پنځه مقام خپل کړی. د دې ترڅنګ د انګلستان عادل رشید چې مخکې څلورم ځای کې شتون درلود دریم ځای ته پورته شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. بیا هم لایوي ونې ورسته د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، دا چې د انسان د کرامت اصل څه دی او په دې اړه په قوانینو کې څه ویل شوی. د خبرونه لامل مسره د همدې موضوع په تړاو بحث کوو. د خبرونه ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصلنامې مرستيال کاغلی نصرت الهام دی. الهام صاحب تاسو ښه راغلاست. وایم د خبرونه په پایل کې به لتاسې وورو چې د انساني کرامت اصل یعنی څه.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. د انساني کرامت حق د بشر تر ټولو بنیادی حق دی، حتی د ژوند تر حق هم دیته د بشر حقونو پوهان د ژوند تر حق هم د انساني کرامت حق مخی ګڼي. ځکه چې مثلا که په یو جګړه کې په یو نخته کې وسلواله جګړه کې د انسانانو د حیات یا د ژوند حق تر پښو لاندې کیږي، خو کله چې هغه خلک هغه چې ستا دښمن دی تو سره جنګیږي هغه بندي شي، نو ته د حق نه لري چې هغه شکنجه کې او د هغه انساني کرامت ته تاوان ورسوي. د هغه د حق د بند په وخت کې خوندي دی، حتی که یو څوک ستا د عقیدې سره برابر نه وي، حتی تر دې چې انسانان د هغوی فکر او عقیده کې دوړ خونه لري، یو حقوقي او بل اخلاقي. حقوقي ارخې په دې معنا ده چې انسان کولی شي د دغه حق د انساني کرامت د حق غوښتنه وکي، وای غواړي، او که څوک د انساني کرامت حق نقص کی کولی شي چې دغه غوښتنه وکي او په اصطلاح باندې اعتراض وکي او راپورته شي د خپل حق په دفاع کې. بل اړخ اخلاقي اړخ دی چې په دې معنا چې یو انسان نشي کولی چې په خپل د خپل ځان نه دغه حق سلب کی، یا په اصطلاح باندې ځان ته د انساني کرامت په حق باندې قائل نشي. دا یو اخلاقي اړخ دی، یعنی دفاع کولای شي او په اصطلاح د دغه حق د په دفاع کې راپورته کیدلی شي، او هم نشي کولای چې دغه حق ځان نه سلب کیږي نه فکي.
که دې مسلې ته راشل دې اړه وګورو چې دین په دې اړه څه ویل دي، یعنی د انساني کرامت دین لاړ خط څه دی، او آیا هغه څه چې دین د انساني کرامت په اړه ویل دي په افغانستان کې دې مسایل ته پام شوی کنه؟
دین د انساني کرامت په اړه او ټول دینونه د انساني کرامت په اړه خبرې لري او پر رسمیت پیژنی. په قران کریم کې راغلی دی چې ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی انسان ته مونږ کرامت وربخلې د خدای پاکوي. دغه حق په ټول دینونو کې خاص کر د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته ډیره توجه شوې ده، خو له بده مرغه زمونږ په هواد کې زیاتره خلک د انساني کرامت حق لکه څنګه چې په کار دغه سینری آیت کې مثلا شکنجه شته دی، مثلا د بندیانو زورول او کړول په ټولنیزه کچه باندې د انسانانو ترمنځ روابط د انساني کرامت د حق پر بنیاد باندې سمندري تنظیم شوی. د اسلام په دین کې د انساني کرامت حق ته د یو امر یا د حکم په سترګه کتل شوی دی، نه د یو حق په سترګه. یعنی حقوق کولای شي چې انسان بل ته وبخي یا په یو طریقه باندې، یعنی انتقال پذیر دی چې کولی شي یو انسان خپل حق بلته وخی، خو دغه د انساني کرامت حق شری دا یو حکم دی، دا د حق په توګه په اسلام کې نه راغلی، بلکې د حکم په توګه راغلی دی چې په هر حالت کې باید رعایت شي، او په هر حالت کې یو انسان نشي کولای چې د خپل حتی د خپل انساني کرامت نه چاته ورتیر شي.
هغه کوم اعمال دي چې هغه مثال کېدی شي که کله تر سره کیږي هغه د انساني کرامت څخه یو تیری وبلل شي؟
د انسان سپکاوی، شکنجه کول، ظالمانه او توهینونکي جزاګانې ورکول، دا ټول د انساني کرامت د حق سرغړونه کې راځي. خو د انساني کرامت حق یو داسې مفهوم دی چې ټول بشري حقونه د دې حق نه راوتلی او دغه ټول بشری حقونه چې وسر باندې د بشر حقونو سازمانونه او نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو میثاقونه او نړیوال اسناد باندې تاکید کوي دغه ټول حقونه د انساني کرامت د حق نه سرچینه اخلي. انساني کرامت د انسان هغه طبیعي حق دی چې د انسان ولې د وجه نه انسان دغه حق لري، ځکه دغه حق لري چې انسان دی. بل څوک یعنی د ته د انسان ذاتی حق هم ویل کیږي، بل څوک د ته د حق نه ورګي، یعنی نه قوانین د ته د حق ورګي، یعنی د خپل د هغه حق د چلري او قوانین یوازې دغه حق محفوظوي بلکې ورکوي نه. انسان په طبیعت کې ذاتاً دغه حق دی چې د انساني کرامت حق ورته وي او لري.
تاسو مخکې یادونه وکړه سره له دې چې دین هم په دې اړه ویلي او قوانین هم چې باید د انسان د کرامت حق خوندي وي، خو بیا هم دې مسلې ته پام نه کیږي، نو څه باید وشي چې هغه د انسان کرامت خوندي وي؟
د انسان د کرامت د خوندیتوب دپاره په انسانانو کې په ټولنه کې داسې یو عاطفي او انساني برخورد عامول پکار دي لکه هر انسان بل انسان ته د خپل ځان په نظر وګوري. ما یو شعر اوریدل او رحمان بابا په اړه خلک وای نه پیګم، بل مې داغه په دیوان کې نه دلسته وای، اے عبدالرحمنه جهان ټول عبدالرحمن دی. نو یو انسان ک چې ځان ته په کرامت ځان ته په درناوي په حقوقو قائل وي، نو بل انسان ته هم په هغه حقوقو د ځان غوندي ورته وګوري. کته انسان یا غام انسان دی، نو د انساني کرامت حق چې دا د کورنۍ نه هم کولی شو په ټولنه کې په افرادو کې ترزیق کو، د ماشومتوب نه یو ماشوم ته د انسان د ارزښت او د انساني کرامت د ساتنې درس او په اصطلاح باندې روزنه ورکړل شي، بیا وروسته د مکتب او پوهنتون په دورو کې کوشش کیږي چې د مکتب په دوره کې د بشر حقونه خاص کرده د انسان د کرامت حق په اړه داسې مطالب او مفاهیم د نصاب برخه شي، د مکتب د نصاب او د پوهنتون د نصاب برخه شي چې هغه په ټولنه باندې بیا تاثیر وکړي او بیا ټولنه انساني لوري ته روانه شي. زمونږ په هیواد کې چې ډیر وخت جګړه تیر شوې ده او خشونتونه پکې بیخي زیاتره خلک روحاً مغز د دوی مغز خشونت ته برابر شوي دي، او دوی لپاره ډیر کار پکار دی، یوازې نصاب نه بلکې په رسنیو کې په بیلابیلو غونډو کې او حتی د ځوانانو د غونډو د ناستو برخه اوسي، باید دغه بشري حقونه خاص کرده انساني کرامت حق او په ټولنه کې دغه په لامده غلارو کولی شو ده عام کو.
که چیرې د یو انسان کرامت ته سپکاوی کیږي هغه باید څه وکړي؟
د انسان کرامت ته که چیرې سپکاوی کیږي انسان باید دغه سپکاوی ونه مني. انسان دا حق لري چې د خپل دغه حق دفاع پسې راووزي، دغه خپل حق نه دفاع وکړي. او لکه
مخ دفاع به څه ډول وي مثال
لکه مخکې مې چې ویلې، یو انسان نشي کولی که حتی وم غواړي د خپل ځان کرامت نفي کړي، د ځان نه ام نشي کولی. دا د اخلاقي مسؤلیت دی چې د خپل کرامت دفاع وکړي، او دغه اخلاقي مسؤلیت دا چې څه رقم په څه ډول په څه طریقه سره دا کولی شي د دغه انساني کرامت دفاع وکړي، دا غیر لپاره په خاص لارو چارو باندې زه چې یو انسان کولی څنګه کولی شي چې د خپل انساني کرامت نه دفاع وکړي. زما په نظر یو انسان که دغه انساني کرامت تر پښو لاندې کیږي، دغه حق دغه تر پښو لاندې کیږي، هغه باید چوپ پاتې نشي، غلی پاتې نشي، هغه باید د دې حق د نقص پر ضد باندې خپل غږ پورته کړي. دویم دا چې انسان باید وپوهیږي چې څه شی د انساني کرامت نقص دی. قوانینو کې هغه څه چې د انساني کرامت د نقص په توګه باندې راغلي دي هغه کوم اعمال دي یا کوم شی نه دي چې هغې ته د انساني کرامت حق د حق نقص ویل کیږي، یو انسان باید په دې پوه شي. کله چې په دې پوه شي او دغه خپل حق وپیژني، د هغې نه وروسته کولی شي چې بیا هغه لارې چارې چې د دې حق د ترلاسه کولو لپاره دي هغه هم وپیژني.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
Thank you.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنګ دوستانو سلامونه نیومنه د لومړنۍ خارونو پاک له څومره پیږي
په افغانستان کې لومړنۍ خارچ جوړ شوی دی هغه د بلخ خار دی چې ورته ام البلاد وایي یعنی د خارونو مور د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنۍ خار دی بلخ چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی
خار په ورځني ژوند کې څه ارزښت لري
څوک ورته موټروانی کوي ټکسی کوي څوک مغازې ته وړي څوک پانتونونو ته وړي څوک مکاتبو ته وړي څوک پکې دکانداري کوي خار خو آبادی ده
په پایل کې د خارونو د پخوانۍ باندې پاکله خبرې کوو ارزښت یې څه او د خورنه پاکله د خلکو خوږی خاطرې هم درته اورم له ازادي رادیو سره اوسئ درن دوستانو د خورونو ضرورت د ژوند لپاره موجود وو خدا چې انسانان په ډیر ابتدایي ډول اوسېدل نو په دې نه وتوانېدل چې خار جوړ کړي او ټول اسانتیاوی پکې چمتو کړي د وخت په تیریدلو سره غرونو دښتو غونډیو او غارونو څخه راووتل او ورو ورو د پرمختګ په فکر کې شول دوی ښارونه جوړ کړل په پایل کې له هر ښار نه دیوالونه چاپېرول دروازې ورکولې ښار به د یوې کلا بڼه درلوده بیا هغه و چې په ټولو ښارونو کې یو ښار د پلازمینه یا پایتخت په توګه وټاکه د شاهانو او امیرانو دربارونه، وزارتونه، سفارتونه، روغتونونه، پهنتونونه، خوندی او د تورته مهم ځایونه پکې ورغیدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د پخوانیو ښارونو او ارزښت پکې وایي چې ټول اړتیاوې پکې پوره کېدلې او لومړنی ښار د بلخ په ولایت کې ورغیده.
په افغانستان کې لومړنی ښار چې جوړ شوی دی هغه د بلخ ښار دی چې ورته ام البلاد وایي یعنی د ښارونو مور د دې نه ښکاري چې په دنیا کې لومړنی ښار دی بلخ چې تقریبا 4500 کاله مخکې د یما لخوا جوړ شوی دی د دولت مؤسسه جوړه شوه دولت په خپله ضرورت لري چې یو تمرکز ولري یو حاکمیت ولري د خپل حاکمیت په ساحه کې هغه ضرورتونه رفع شي چې هغه خلق لري مثلا د سودا بازار دی حمامونه دی جوماتونه دی دا شیان دي نو په دې اساس په افغانستان کې ښارونه چې جوړ شوي دغه ټول ضرورتونه ورسره ترسره شوي دي جوړ شوي دي او بیا د ښارونو دپاره قلاګانې جوړې شوي دي مثلا د شپې لخوا به دروازه بنده شوه ښار ته به څوک نه شوی راتلی د کابل ښار هم همداسې خو دا د شیر دروازې او د آسمایي دیوالونه چې دي دا د دې دپاره و چې د کابل ښار یوه احاطه ولري داسې راتاو شوي وو په دې پټیو کې نو دا به د شپې دا دروازې قلفېدلې بندېدلې به همداسې د غزني ښار و د نورو ځایونو یعنی په هر ځای کې ښارونو د یوې قلا حیثیت درلود هغه به بندېدلې تړل کېدلې به او خلک به پکې آرام اوسېدل د شپې لخوا پیره به پې ولاړه نو دا د انسان ضرورتونه دي ورو ورو را روان دي انسان د ډېر ابتدایي حالت نه شروع کړي د غارونو د ژوند نه شروع کړي لیکن ورو ورو د کورونو په جوړولو موفق شو بریالی شو وروسته د هغو د ماڼیو په جوړولو د بازارونو په جوړولو د قصرونو په جوړولو د مینارونو یادګارونو په جوړولو ورو ورو یې ترقي وکړه اوس د تمدن دې مرحلې ته را رسېدلی چې د سپوږمیو د مریخ سفرونه کوي
په لومړیو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ تګ راتګ دومره ډیر نه و موده وروسته به یو تن ښار ته ولاړ بیا به چې بیرته کلي ته ستون شو نو د کلي ځینې خلک به ورنه چاپېر وو د ښار او بازار حال او احوال به یې ورنه پوښته د کونړ اوسیدونکو جمال وای چې د بل ملګرو سره اوږده مزل نه وهل د کابل ښار ته راته او د خوښي وړ خواړه به د کابل په زاړه ښار کې د چاینکی خوړل وو.
خارون ته خو موږ سبب نه سي راتللو د سیل صفا دپاره به راتللو کلي ولسونه یو چا به ویل که پلاني ښار له ځو بانډار دپاره به ښار له راتللو یو ځایمانې به ورنه وتلو د پخوا به دا چینکې او دا شینه ډېر استعمالېدل د دې به ډېر دغه مو نمونه به مو زموږ ځایونه کې چې به م چا دا نوم یاد کړي چې لکه پلاني ښار له ځو چې د ښار نه به چې بیا څوک لاړ پلاني ځای له لاړو پلاني ځای کې کېناستلو دام وکل دام وکل دا خوراکونه وکل دا سکاکونه وکل نو خل به تیشتینې باندې تاوېدل تاو بشل ځوانه پلانې تلی او پلانی ښار له تلی جلال آباد له تلی کابل له تلی یو ښار به یاد هغه ځای له تلی نو د ښاریا تپوس به تی کوو بیا به دغه ځای نه نور بنډار والا جوړېدل او ښاریا له به راتلو نو دغه حالات به بیا ټول دغه نه زده کوو. اوس چې وګورم اوس زړه مې ټول خپه خپه دی او د خفګان نه ډک پدې دی چې د ښارونو هغه خوند هم پاتې نه شو هغه دوکانونه هوټل هم پاتې نه شولې. کابل ښار کې یو چینکو والا یادېده د واحد په نامه مانی د یو ځای یو تصویر ایستلی په موږ باندې ډېر خوږ ولګېده خو چې موږ لاړو هغه خوند نه و لکه څنګه چې پخوا خوندونو.
ډاکټر ګل خان چې د افغانستان ټولو ښارونو ته سفر کړی وایي د نورستان د ښار ښکلا او ملایم هوا انسان ته ځانګړې خوښي او آرامښت وربښي.
د افغانستان خو ما که داسې ویمه چې یو داسې ښار ونی چې ما نه لیدلی ټول ښارونو ته مې سفر کړی دی خو اوس مهال ښار ورته ویمه خو زما چې ډېر زیات خوښېږي د نورستان د پارون ښار چې هغه نوی جوړ شوی دی او داسې سیلانی منظره لري هوا او طبیعت یې هم داسې ډېر زیات ښکلی دی ګڼه ګوڼه پکې ډېره زیاته نشته دی نو زما په خپل ځان باندې چې درته ویم د رښتیا د نورستان مرکز پارون مې ډېر زیات خوښېږي. خامه دوکانونه به و یا به هټۍ وي پکې اوس هغه زیاتره په داسې جګو بلډینګونو او باندې بدل شوي دي نو ښارونه د پخوا په پرتله باندې اوس ډېر ښه شوي دي خو بعضې بدبختیګانې پکې شته دی نو هغه ناخوالې چې هغه کېدای شي ډېرې په امنیت پورې تړاو ولري چې امنیتي ستونزې دي.
په لومړیو کې د ښارونو اکثره کورونه دوکانونه او نورې ودانۍ له خامو خښتو او پختو څخه جوړېدل. د پغمان اوسیدونکی حاجي تراب وایي چې اوس ښارونو ډېر پرمختګ کړی دی پاخه او په نوې بڼه رغېږي.
څلورم سم ته د ازاشا زمانه و سنه 52 کې نو موږ د غریبۍ وځي په هغه وخت کې اول خو پیسې بيخي وې نه او د چا پیسې په ځاندلې بیا موږ سره دوه مسیران راغله وای ته په موږ ته 500 افغانۍ راکړې د ازاشا په زمانه کې ته متذکر اخلو نو ما سره پلار یو ځل 500 د ازاشا زمانه دای مت راکړې او هم سکل ورک نو وځه خیر اوسه کار دیو کوم مزګب راځي تشکیل درکو موږ خار نه ولدلې چې خار ته راو د اخر د شهر شهر د کاری چې هغه سي خوان چې په هغه زمانه کې وو موږ ایران سو پروردګار د ښار کې ورک نسو هغه ډېر ښه وخت و آرامي وه نو دا درته قسم خورم چې موږ ته به په ټکلې سره پیاس پیدا سو موږ ویل چې د دنیا کې به ځین ښه نعمت بل نه وي اوس پلاونه دي غوښې دي خوشحالي نسته هغه وخت چې وو دا ملک هم ساده وو ښارونه هم ساده وو اوس خو ډېر ترقي ښارونه دي بل منزلې دي تعمیرونه دي خو خلک خوشحاله نه دي پیاده کور به وو هغه اوس په دې بل منزل کې خوندون نسته چې دا وطن وای او آرامي وای او دا ښارونه وای څومره خوند به کاو چې کله به جادې ته راغلې او چمن حضوري به نبره تیر سولې دا ښار چې و دا پورته دا جاده دا ټول دوه منزله درې منزله کورونه دي خټو بیا به د څنګه کې لرګي ورکړي وغه به خښتې جګه کړي یو خښتې بیا به کاغذ ورکړي په دې کې به خلک پاس ناستو دوکانونه ساده وو اندوان به کې ناستو سکان به وو خټو کورونه به د خټو دوکانونه وو په دې ټول افغانستان په ښارو کې آباد ښار مزار شریف ده چې لاړ سي ایران بس چې دا اوس دا افغانستان ولاکه دي دا اوس دا افغانستان ده.
هغه کسان چې غواړي کار وکړي نو په ښار کې ډېره زمينه ورته برابرېږي. د لغمان اوسیدونکی احمد خان چې په کابل کې موټر چلوي وایي ښار د پیسو ګټلو لپاره ښه ځای دی خو دا چې ځینې کسان له ښاري فرهنګ نه خبر نه دي د ښار بڼه یې بدرنګه کړې ده. دا چې څنګه له نوموړي څخه اورو
څوک ورته موټروانی کوي ټکسي کوي څوک مغازې ته وړي څوک پانتونونو ته وړي څوک مکاتبو ته وړي څوک پکې دوکانداری کوي. ښار خو آبادی ده. زه خپله یو موټروان یم
په خار کې می شکر الحمدلله کار جوړی د خپل روزګار پکې کوم خپه کې خوشاله ما متاسفانه یو قسم خلک دلته ستا سر انسانت نه خروج دی ک موټر وانی کین به ترتیبې کوي د خار په ارزښت د خار په ژوند نه پیږي هر شې چې موټر کې زرو غاړي یو بو بوتل نه نیک دی چې خپل جې ته ورسیږي مقام ته یو کسافت دانې کې واچي نه ل شیشې نه غورځې کچې خوریم را غورځې ډیر دی افسوس خبره ده د نور ملکو یو ادی ولایت وګوره چې سمره مینا وسره لري سمره عزت ساتي سمره کولای ور کړی متاسفانه د منګ په کابل کې داسې خلک ستدي چې اس خار باندې پیږي نه وای ک په یو غره کې روانې یو دشت کې روانې خار ځان ته وصول لري پکار د پخپل اصول باندې پکې مخته ژوند وکي دا نه د سی بس پکې روان او سیګه سی زره روان نه دلته به ارشی ته فکر کوي د خپل فکر سره به وړاندې دي
د افغانستان د زینو مشهور خرونو پاکله د بغلان اوسیدونکو ولی صفای وای چې ډیر خولي او د ژوند اسانتیاوي پکې چمتو دي
اکثره هوادونه ځان ته واړه لوی خرونه لري چې افغانستان هم لکه نور هوادونه دي واړه او لوی ښارونه لري لکه قندار ښار جلال آباد کابل ښار مزار شریف او هرات د کلي خلک اکثرا د ښار ژوند خوښوي خو برعکس بیا د ښار ژوند ډیر لالهان د ژوند ده او د ښار خلک د ښار شور ماشور نه ډیر خسته وي نو اکثرا غواړي رخصتیو کې ځي تلو ته
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند شروع کی خبرونه اورم لته را دي چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته کوي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زړه کوم تاریخ دیوان شمای وطن
درنوونکو په دې هیله چې ښارونه لوی ښکلي او په ښاري معیار برابر جوړ شي اوسیدونکي هم له ښاري فرهنګ څخه ځان خبر کړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوي تر بیا پر ځای کې چې یاست خوښ او آباد اوسئ.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
آرمان بهر تزما دچی آرمان بهر تزما دچی چکت می واقن تو رو خارل می اونین ام بجی کمار زما جانان چکت می واقن تو رو خارل می اونین ambaje kama samajana tabatr so puri juda de naman ambaje kama samajana ede kama samajana bache re grewan gardan tar so bache re grewan gardan akher vajra raban ke vasate mayan ambaje kama samajana akher vajra raban ke vasate mayan ambaje kama samajana ਜਾਨਾਨ ਤਬਤਰ ਸੋ ਪੂਰੀ ਜੁਦਾ ਕਰਦੇ।